افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوښی چې مال برتنویانو سره کار کړی ژوند یې به می پرې نکتی. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي وویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي غوښونو وروسته لسیمې وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی د موږ ته تسلیم کا او غواړو پوښو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستانه ووتله. برتانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې چړنې لمخې په راپور کې ویلي لک تر لګه د برتانوی ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې لامل غیزمن شوي او وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28مه پرته لدی چې وایي دغه چړنه د کوم بنسټ لوري تر سره شوي ویلي چې له 201 درش افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې لامل وژل شوی.
په خوس کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوی او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نوري هم زیات شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنی کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 شورغنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوستي مو پروژه په ولایتو کې عملاً پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که به بیا اگر رسمی سرحدات تو تجاب افغانستان هم اغیتم دا پروژه رسیگه او اگر محروم و لسونه تو بینشالا دا سرحدی خدمات او یا پر دوران کرخ پراتو و لسونه دی پارا طولو ترسیگه پس سراسر دی طول حیوات
پا سرحدی و لسواله گربزو که کم زایی چه پا بیلا بیلو برخو که دا اتو درشو پروژو دا کار دا پیل دلیز پرانیسته و شوه لحق و لسواله دا چه تردی ری خلکو او کرنیز و زمکو تا دا سیلابی و بو گواخ متوجه ده. دا گربز یا وسیدون که شاکرولا و ویل
یو دانه دا چه میر دا غا زمک میر پا دا غا ویلو بند پنا که بلکه شخصی زمک میر زموز نه کورونا جوڑا سیلابون لاملا دا کامرونی کردی دا سنورا ساستون زشتا و زموز پا منطقه که
دا خوص وسیدون که وی پا تیر که دیرای سرحدی و لسواله وسیدون کلا پاره دا جوان دا اساسی ارتیاو دا برابر اولو پا برخو که دا پام وردکار نده شوی او او سم پا بیلا بیلو برخو که لستونزو کردی گی. دا گربز و لسواله یو بل وسیدون که نور محمد وی
میج دولت نه ډیره غوښتنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسې پته شوی دي کنه هیڅ فرامیک ته کیندا سه کور نه دی شوی چې میج ویایي چې دا کور داسې جوړ
یاد دی وی پتیرو دوال سیزو کې د خوست ریزی علی شیر با کوسپیره سرحدی ولسوالی همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمه وی چې د امنیتی ګواخونو لقبل پکې خلکو لپاره د ارتیا وړ پروژې نه دی پلی شوی او تر دې ری ولسونه د شوان په بیلابیلو برخو کې لستون سره لاسو گریوان دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28مه پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي کې رويټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یو سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده بریټ کړي چې د اید اوربان ښکارا سرغړونه بلل لري. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربان بل ښکارا سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړي و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه پښبه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلی وو د هغه کس نه و چې اسرایل غوښته وو، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرایل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعت وروسته د حماس پوځي څنګه القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرائیل له لوري د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړی او بریدونه ودروي. حماس ته هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځنګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوی محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کلوچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته بيدندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفیش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت تولاړه نه میړی هم مخکې هلته یو لوړ بست کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي امارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده.
د کابل د تایمن یو سیمه یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښته راپور کې نوم خپوش یا ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تیرې کې.
لبه مرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د د اکتوبر په لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې اوس منګم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده. او حتی دا د سي حالت لته لي چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس منګ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره تنګ کې نور ګوندي دا بیچاره مسار راوځي ازما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سې دي چې بیګا ته څو لاکه لري
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کله ګسترې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي د ول پنچون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وه سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعت اوریدای شي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کوم سترګه ګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري راځي د ښاغلي راغب لخولي لومړی واوري چې ځان په خپل در پیژني
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې ځګېدل ځان تقریبا نن څلور پنځوس کالم دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی په کابل کې مې ژوند هم کړی درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم هلته زم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی د کابل په ښار کې د بسم الله شهید په نامه لیسته وه چې هغه مې تکمیل کړه د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو همدالته مې کاروبار و په دې مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر و کاروبار و هغه دکان هم ده د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلې هم مې خپل شاعري کوله هم مې خپل مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروفه ساتلی نو تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعري ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست لکه مې وسره شاعري مشکل ده
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي دا نو یې هغه نظر او باغداري سره خو بيخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچي نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کزر بوټي د خدمت کوي یا تاو را تاو کیږي دا پر موسم کې یو نوې رنگ نوې خوان نوې حسن لري نوې ښایست لري نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند ته تشایره نه یو د نخوان د خیستې دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیرو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټي کی دا د کال په د وګړو کې او سره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعری کې د خبري دي نو دا د کدي شاعری راځي د کې بیا کپات ان سي سړی نه بیا په پښتو خای دا ډېر خپل شاعری
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پختنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي نو تاسو به حتمان تجربه کړی وي د خلک را تشرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده بیا به ورسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو وورو
تاسو دا چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی و ارتوای او باز کتابو کې راځي چې وای سفر نیمه لمده دی وای نه سفر بس پر لمده په علم کې یا په ذکر کې یا په علم تعلیم کې تاسو یوازې نظری ذکر کوئ خو په سفر کې عملی ذکر کوئ عملاً دین انسان عملاً ژوند خلکو دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والځئ هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ خپله ژوندۍ مشاهده لرئ خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکئ څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرو یو کیسې چې کوي مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني هغه ښکلا وویني دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې اچوي بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې په دنیا کې په خایست کې څه توپیر نشته په اخلاقو کې څه توپیر نشته په دې آبادۍ او په دې راویا کې څه توپیر نشته خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي موږ څه رقم ګټه اخلو موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي د هغو په کوم ځای کې دي موږ به څه غونه څه راوړو څه ورکړو دا ډېر تړي په داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تنه اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د ستړي شعر تکمیلي او بشپړتوي ما خیال دا رسیدم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خو دا مسله وروسته در سره څیړم اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمه د سفر شعر براته وایست او کوم بلکم شعر راتل ولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې یم تیاره کې او شعر لیکلای او ما سره کا تاسو غي اجازه دې ته او شعر ده نظم ده دا به زه د علیکم دوستان ته او تاسو
مننه مهرباني وکي
او د دې نوم ده یوا یوا ټاپا د پسرلی مشاعره با کوم خپل یارانو سره یو یو مجلس چه حقاقیه د الهام زده کړی د زرګرانو سره یو یو مجلس یو یو ټپه به نه وایم یو یو غزل به بیا په شور وایم داسې دوام به زمزمو ته ورکړم تا چې نور ووایه نور ووایم پهانغري تورا کټوا باندې الهنه چای چای نه کې وې شوم لکه د تا مسکاوې نرمه ګرمه نن به خ په پرست کې وې شوم مست هوا مسایر رنگوي نسیم وګمه ګډا ګډا د پانو د پن تنبور ستار رباب سر کوي هر نوا توا نوا د زانو په دې تو دې مشاعره وریږي د شګوفو د پانو پانو داران خښو چې کړه شو او لاړ پرون په دې چمن د کانو کانو باران امن کې سوله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو محال خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال راځي چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده خمه یو چې د سرو زرو ترې دوړی په خکرو د لوګې تاو تاو کې په خخ نه یم راځي خوم با ورو ورو کلی کلی د خپل تبر په کام با کام وی زما چې تر ابد زیر ما زیر ما لرو دا انګیزا دا با پیغام وی زما د خپل خاور خزانه با سپړم څو د ښکلا مظاهره کې اوسم د وښتابه د هڅې هاندندونه تل با په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پن په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پن په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مودم
لتاسو ډیره زیاته مننه راغب صاحب. ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم در کوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي، او ته ورته وایي چې نه، ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل را کړې. دلته ټکر واقع شو زما په خیال. نو ټکر چې واقع شو، شاعرۍ ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، ته هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، ته هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبان څه موږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه شي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بېخامه خبر ده. پاتې شوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاثر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې. دا خو د ګذور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کوي، دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو، او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه وه، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېره لا
دې کې
د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او موږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته کنه خپل شاعرۍ غني کوو. غني کیږي په واه چې موږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کوو. شاعری ډېره کو ډولونه د شاعرۍ ډېر کو او کومګه ورو ورو را څنګهو دا رخوانه را ایستاره خو موږ د شاعری بیا محدود کړه کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي. دا ادبیاتو لمن موږ باید فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو تزي په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټولې خبرې سنې نه وي کنه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه څه معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بله خوا لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي. مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات به څومره سم
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بله شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ته رسېږي. هغه کې بیا او څه ژباړې شته اشعار مې ژباړلي دي د دری نه د لویو شاعرانو او پکې یو څه هغه څه ده مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته. او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته. بل مجموعه لارم په نامه ځانه دې کې بیا لګښت او بل نوې مجموعه لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نیمه تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هنداره د پاس د هندارې مثلا امته خبرې به نه کولی طاقت څه وو ویان دې کنه نو چې دا وڅ مرستانی کوي نه دا هندارې دې او یو دری مجموعه لارم چې دا شپوس په نامه ده من دې کې بعضي شعرونه واړسته ربایات پکې شته مثنوي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع سفر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوی مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول فکر هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب د په نامه د هغه ماپېنن تلپاتې ډیوه د میدل روان او د نکاح مسایل د اکسلینی سم نیمایی آقا دا و نیمایی آقا دا بیدل روان پا بارا که دا داری زدی خلق دیر خبر دی او دیر معلومات لری خو سختانه ایت معلومات نلری چی بیدل نکم جای و کلری میواز یا دیبانه لری هم خلق نلری نما دا شایم دارله و که آقا سی چی آقا اتوار دیر ولوار سطح لیکل سوی سرائیوی کسی ما غازوا کو توانایی اغم رئی سی دامی دا باری لی پسام شک ور پسی می بیادل تا یو تش باری لی دی سی دامی لوی لسی تا چه دا وارو وارو شایان دی مثلا دیندو سافی لس سافی شل سافی او لس دیندو سافی دسی او شای او مهم شایان دی چه انوانو نبایز که تاس با اختراون وقت اجازه را کوي و په ولم کنه
مهرباني ویل ولای
او د زبر شه او مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یاشتون د اسلامي امت بری او یا فرقه د بدر غزوا علم یقین او محبت راوري د مسلمان ادب آیا سیاست خکار ده د تراویل مون صبیرا راتنه کې د کار جواب د فرات پر ځای په دیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنید د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې چې دې ستوري لې دائم هغه
لته سن مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مې ربا نیو کې
شعر خو با نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نو دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خو وي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت یو تیر به د سپیر کې بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار وکړو یا په دې لار او تیر بیر څو هغه ځای دا بس د 200 میلیون ډالر خپلی او 300 میلیون ډالر کټمرا راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سی یو سارا کاو یو د هغه بارولین کی ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په همدې لار باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو د هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې دا غزل مالیکله خدای دې کې غارقم صحیح ویلي کني خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالې کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام هسته څوکا د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو څوک دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یو خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دو راغبه څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړی واخلي
ډیر ښه زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول قدرمنو اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده تر بیا د خدای پامن
د آزادی میلمه
شړنګ شړنګ تور اور بل می چو